دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زدی با خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم. د ایران او ترکیه جمهور رئیسانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. دغه دواړو جمهور رئیسانو په ګډه بیانیه کې چې د 95 په ورځ د ایران د جمهوری ریاست معنی خبره کړې د هر ډول قومي او فرقوي تبعیض نه پرته د افغانانو په امنیت تاکید کړی دی. تر دې مخکې د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې سه شنبې په ورځ د لاوروف په ځواب کې ویلي و چې د افغانستان حکومت ټول شموله دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم ځپل شوی دی. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د جنوري په 15مه په خبرپانه کې ویلي دي چې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر دا سرګندونه د افغانستان د پاره د ناروی د شازافر پال کرومن بکر سره په غونډه کې کړې دي. پاکستان تل په افغانستان کې په طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ضد اقدام نه کوي او دغه وسلوال په پاکستان کې بریدو نه کوي. خود طالبانو د حکومت چارواکو تل د پاکستان د خبري رد کړی دي او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې په خپل سنبال کې او په نور دي بي ځای تورونه نه لګوي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو نغښتې دي چې د ټولو مطبوعاتي ادارو کارکونکو او خبريالان خوشي کی. دغه سازمان د جاپان د کیودو د خبري اجانس د خبريال احسان اکبري د خوشي کېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د خبريالانو نیول د مطبوعاتو د قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ دفتر نه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ. د دې دفتر رئیس خاغلی خلوتګر د جنوري په 15مه په دې حق لا په یو ویډیوئي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او نامساعدو شرایطو په کتو د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ د دفتر مشرتابه د جدي په میاشت کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې خپل فعالیتونه په موقت ډول په افغانستان کې بند کړي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ایران یو چارواکی ویلي دي چې په کابل کې سیمه ایزه غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسي او د چین استازي برخه اخلي. د ایران د بارنیو چارو د وزارت مرستیال سید رسول موسوی په ایکس شبکه کې لیکلي دي چې دا غونډه د دوهې د پلانچوي غونډه په درشل کې جوړیږي. موسوی لیکلي دي چې په دې غونډه کې په سیمه کې د سولې، ثبات او په خاص ډول د افغانانو سوکالۍ ته د گاونډیانو پام اړول کېږي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دي چې د غونډه د دوشنبه پورې جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل د پاره د ایران د خاص استازي او د افغانستان د پاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومي ویلي دي چې د سیمې امن او ثبات د افغانستان د امن او ثبات سره تړلې ده. دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې د فبرورۍ په 13مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. د غزې د روغتیا د وزارت چارواکو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د غزې په تړانګه کې د سباندې دریو میاشتو جګړو په ترڅ کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر شپږ ویشت زره ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر څلور شپېته زره څلور سوه کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې یو سل درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي او درې سوه اووه اویا نور ټپي شوي دي. د حماس د روغتیا د وزارت چارواکو همدارنګه ویلي دي چې د اسرائیل پاوز د پنځشنبه په ورځ په غزه کې په هغو فلسطینیانو د برید په حق له تحقیقات شروع کړي چې د بشر دوستانه مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی وو. په دغه برید کې شل کس وژل شول او یو سل پنځوس تنه نور ټپي شول. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په شپږویشتمه اسرائیل ته امر کړی دی چې د فلسطینیانو د نسل وژنې د احتمال مخه ونیسي او ملکي خلک وژغوري. مګر د توقع خلاف دغه محکمې ونه شو کړی چې د اوربند حکم صادر کړي. د عدالت د نړیوالې محکمې رئیس خوان ایدنګو د جمعې په ورځ د ولس قاضیانو د هیئت پریکړه اعلان کړه. په اسرائیل باندې د نسل وژنې د غتور جنوبي افریقا لګولې وو او په هغې کې د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه کړې وه. د جنوبي افریقا په عریضه کې په غزه کې د حماس سره په جګړه کې د اسرائیل پوځي عملیات نسل وژنه بلل شوې وه او له قاضیانو غوښتل شوي چې اسرائیل ته امر وکړي چې سمدستي په غزه کې نظامی عملیات وځنډوي، مګر د هاګ د محکمې په حکم کې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې. په اسلام آباد کې دوه افغانان په چړو وهل شوي دي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې ځینو منابعو ویلي دي چې په دغو دوه میرمنو چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنری دفتر ته روانې وي، د پنځشنبې په ورځ مخپټو کسانو د چړو ورونه وکړل او لسیمې وتښتیدل. دوه هفته مخکې هم په اسلام آباد کې په همدغه یوه پیښه کې دوه افغانان ټپي شوي وي. د افغانستان یو شمیر سیاسي شخصیتونو د پاکستان د پوز د لوی دریسي جنرال اسیم منیر سرګندونی پارهونکې احساساتي ګستاخانه او د سپکاوی ډکه بللې دي او د افغانانو سره د پاکستان د پالیسي برخه یې ګڼلې ده. جنرال اسیم منیر د جنوري په سړي رښتما په اسلام آباد کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویل، هر کله چې د کوم یو پاکستانی د امنیت او خوندیتوب مسله وي نو ټول افغانستان راشل کېدلی شي. خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. زنو معتبر منابعو د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 15مه ویلي دي چې د متحده ایالاتو د استخباراتو د ادارې رئیس ویلیام بارنز قطر ته ځي چې د حماس سره د نورو بندیانو د تبادلې په مسلې د اسرائیل د استخباراتو د رئیس سره وغږیږي. په دغو منابعو کې یوې رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د اسرائیل د استخباراتو رئیس ډیوډ بارنی به د همدې هفتې په پای کې د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی او د بارنیو چارو د وزیر سره وګوري. دویم سرچینې ویلي دي چې په دغه ملاقات کې به د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل هم شامل وي. واشنگتن هڅه کوي چې د حماس سره د سلو نورو بندیانو د خوشی کېدو لارې چارې اسانه کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جنوري په 15مه په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې مسله لاسلیک کړه. د سویډن صدر اعظم اولف کریسټنسن د ایکس په ټولنیزه شبکې کې لیکلي دي چې د ترکیه د پریکړې نه وروسته په ناټو کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره یو مهم ګام اخیستل شوی دی. د ترکیه پارلمان د سویډن د غوښتنه تیره هفته تصویب کړې وه. د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اړیکو د رغولو د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت مشاور جک سالوان په دې هفته کې د تایوان په حق لوغږیږي. چین د جنوري په شپږمه اعلان وکړ چې دا خبرې به په تایلند کې وشي. او د امریکا په جنوبي ایالت الاباما کې د جنوري په 15مه یو مجرم چې په اعدام محکوم و د نایتروجن په غاز ووژل شو. دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې د مجرمینو د اعدامولو لپاره د نایتروجن د غاز نه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس اندېښنه ښودلې ده چې ښایي د اعدام دا طریقه شکنجه وګڼل شي. کینیت یوجین سمیت 50 کلن وو او د کلیسا د یو مشر د ښځې د وژلو په قضیه کې دیش کاله مخکې په اعدام محکوم شوی وو. اغه تیر مخام په ځای وخت په 8:15 د الاباما د ایالت د اتمور د خار په زندان کې اعدام شو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لوړاندې سره مخالفت کړی. دغه وزارت دا مخالفت په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی ملګری ملتونه بل میاشت د ځانګړي استازي د ټاکلو په سر په قطر کې مشورتي غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو ځنې کارپوهان وایي د طالبانو د مخالفت سره سره ملګرو ملتونو عمومي منشي بجر خپل ځانګړي استازي وټاکي. په مکړی په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د چرشمه په ورځ په کابل کې د مشتو یو شپه بهرنی هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان د پر د ځنګلي اسادي د ټاکلو له وړاندې سره مخالفت خوده د دغه وزارت مرستیال وایي زی احمد تکل رسنیو ته په واستولي غږیز پیغام کې ویلي چې خاګری متکی د سیمې د هیوادونو غوښتي چې باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ایزي سلام مشورې ترسره کی.
د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ هوادونو سره پر مثبت تعامل ټینګار وکړل او یو ځل بیا تکرار کړ چې د یونما پښتون او په افغانستان کې د خپلواک مرکزی حکومت په موجودیت کې د نویو ځنګلو اساس او ټاکلو ته اړتیا نشته.
د حقیقت متکی سره په دې کتنه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او انډونیزیا سفیرانو او د ډیپلوماټیک ماموریتونو مشرانو ګډون کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2013 کال د دسمبر په نیشتمه افغانستان او طالبانو رهبرۍ سره د تعامل د بنې لپاره او همدارنګ د یو ځانګړي اساسي د ټاکلو لپاره یو پریکلیک تصویب کړو. په پریکلیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتي و چې د پریدون سینزر لیوغلو وړاندیزونو ته په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د ودې په برخه کې یو ځانګړی اساسي وټاکي. دا لومړی ځل نه دی چې مولوی امین خان متکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه وړاندیز سره مخالفت کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د 3 دسمبر د میاشتې په وروستیو کې هم په ویلامې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا طالبان سره تعامل د بڼې او د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي د ټاکلو د پریکلیک د تصویب سره مخالفت ښودلې او د یو اضافي ځانګړي اساسي ټاکلي یو غیر ضروري اقدام بللې. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهادي وایي چې طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره ځانګړي اساسي ټاکلو سره د دې لامل مخالفت کوي چې نه غواړي د افغانستان د نورو سیاسي جریاناتو د اساسو سره سیاسي مسلو بحث کې داخل شي. خاګل پرهادي وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي یو مهمه وظیفه د امنیتي سیاسي ډیالوګ پیل دل دي. د سیاسي چارو د کارپو وایي چې د دې لامل چې د ځانګړي اساسي د ټاکلو وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د کوم مخالفت پرته تصویب شوی، نو د دې لامل به ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د مخالفت سره سره ځانګړي اساسي وټاکي.
در عین حال اگر شما متوجه شوه باشین یک حمایت بزرگ طالبان از دست دادن که عبارت از روسیه باشه. لاوروف رئیس وزیر خارجه روسیه روسی روش پیش در حالی که در نیویورک بود گفت که طالبان باید با مخالفین خود در مذاکره داخل شوند و یک حکومت همشمول بسازند و در واقع روسیه به این رقم اطور رسما نگفته بود. مشاور امنیت ملیشان گفته بود، اما لاوروف در اینجا دیگه بسیار واضح گفت که ما طالبان به رسمیت نمیشناسیم تا اینکه یک حکومت همشمول نسازند. و
سیاسی چارودا کارپوی چی ممکن طالبان حکومت د ملګری ملتون لخوا د نوی ځنګړی اساسي د ټاکل کېدو وروسته همکاري ونکي او سره ونګوري، خو دی وی دا کار به د طالبانو د حکومت د لا منځوي کېدو سبب شي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست د ملګری ملتون لخوا افغانستان د پر د ځنګړی اساسي ټاکلو د وړاندې سره مخالفت په داسې حال کې خو درې چې ټاکل شوی د ملګری ملتون عمومي منشي انټونیو ګوتریش په بلنه د راتلونکي پیبرې میاشي پاتې سم او نن سم د قطر په پټخ دوه کې افغانستان پړه یو شمیر هیوادونو د ځنګړی اساسو دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ځنګړی اساسي د ټاکلو په سر سلام مشورې وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. ملګری ملتونه د راتلونکي فبرې میاشت پر اتلسمه او نونسمه په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه دوهمه مشورتي غونډه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل یو فرصت دی او د پوینا یو پیاوړی او منطقي ژغته ارتیا ده چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لوړاندې سره مخالفت ښودلی دی. نور تفصیل پر پورت کې وری.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وای د فبروري په 13مه او 19مه با په دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړه شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه بحث وشي.
د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکې سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو.
د ملګرو ملتونو لخوا لومړنۍ مشورتي غونډه د 2023 کال د مې د میاشتې په لومړیو کې د طالبان د حکومت استازو پرته تر سره شو او تر اوسه څرګندنه ده چې دا ځل به بل نه ورکړي کنه. د تیر غونډې هدف د طالبان سره تعامل په اړه د نړیوال ټولنې یو ګډ تفاهم ته لاسرسی خودل شوی وو. په دا غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ټولګډونه حکومت جوړېدو ترهګري او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه مسلو باندې خبرې شوې وي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په لندن کې وی غونډه ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل افغانستان او طالبان ته یو لوی فرصت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر په 9مه افغانستان او د طالبانو رهبری سره تعامل د بړن لپاره او همدارنګ د یو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه یو پریکړلیک تصویب کړی وو.
The independent assessment
موږ یو پیاوړی منطقي غاک تاړتیا لرو چې نه وازې ګټې نړیوالې ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. موږ یو پیاوړی باصلاحیته کس تاړتیا لرو چې نه وازې په افغانستان کې کار وکړي بلکې مهمو هیوادونو سره کار او مشورې وکړي.
خو طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنی هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استازي ټاکلو لوړاندی سره مخالفت ښودلې ده.
په افغانستان کې کرکټ شتون لري، اجتماعي، سیاسي، امنیتی کرکټ شو دي. لپاره په ملي ټولنه غواړي چې په دې حالت کې بدلون راوړي. د دریمې خوا دا هم ثابتوي چې طالبان مشروعیت لري په افغانستان کې، او دا مشروعیت په افغانستان کې باید د همدغې ځانګړي استازي د فعالیت په پیل کې ترلاسه شي. او دا هغه مسایل دي چې طالبان پرې پوهیږي چې که چیرې دا استازي وټاکل شي نو دوی دې ته مکلف کیږي چې بینی ټولنې سره همکاري وکړي.
لا د ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی ویلي چې د طالبان د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو، د اقلیم بدلون او وچکالی په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ کړی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پداسې حال کې چې د ټي ټي پی په مسأله کې د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې په ظاهره خراب ښکاري، خو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي سلاکار ایدموند فیتن براون د امریکا جغ سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان طالبان به د ټي ټي پی او د القاعده د لسره خپل په خواني دوستي خراب نه کړي. نو موري د هغه نظر په اړوند چې د دایش پر ضد د طالبانو سره د ملګرتیا وړاندیز کوي، وایي چې د تروریزم سره د مبارزې د شریکانو په توګه پر طالبانو باور کول به ډیره غلطه پالیسی وي.
پاکستان هیستوریکلی هاز سپورټډ افغان طالبان.
پاکستان په تاریخي ډول د افغان طالبان ملاتړ کړی دی. ټي ټي پی او افغان طالبان دواړه یو ایديولوژي لري، یو مشر لري او یو شان اهداف لري. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان په خپل خاورې کې ټي ټي پی ولې بيخي نه مني؟
اکسپټینګ ټي ټي پی ان دیر اون ټریټوري وایل دی ول ټراینګ ټو ګټ طالبان ان پاور ان افغانستان.
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان د حکومت پیچلې مسلس موجود دی. د افغان طالبان او پاکستان ترمنځ خبي اړیکه شته او پاکستان یقینا د افغان طالبان په پیاوړتیا او په کابل کې وقته د ستنېدو په برخه کې د هغوی سره مرسته کړې وه او بیا په ښار ډول د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول اړیکه ممکنه نه ده، ځکه چې دا خورا خونړۍ او مخالف اړیکه ده. مګر البته افغان طالبان د سولې خبرو اترو هڅولو هڅه کړې ده. ستونزه دا ده چې د ټي ټي پی اهداف په بشپړ ډول په اسلام آباد کې د هر ډول قانون اطاعت یا معتدل حکومت سره په ټکر کې دي. او بیا د مثلث درېمه برخه د افغان طالبان او ټي ټي پی اړیکه ده، کوم چې په ایډیولوژیک ډول یو دی. دا یو شان لاملونه لري او یو ډول اهداف لري، او زما په اند دا هغه ټکی دی چې افغان طالبان په خپلې پخوانۍ دوستۍ نه پرېږدي، که هغه له ټي ټي پی سره وي، که له القاعده سره وي، یا د ازبکستان له اسلامي تحریک سره وي. دوی دغو خلکو ته د پخوانیو ملګرو په څیر د ویاړلو میلمنو په توګه ارزښت ورکوي، او کله چې ګاونډیان ووایي که تاسو له موږ سره اړیکې جوړول غواړئ نو تاسو باید دا خلک وځپئ، یا یې بندیان کړئ، او یا حتی دوی ته یې وسپارئ. افغان طالبان له دې سره موافق نه دي. البته دا پروخانه توګه لیدل کیږي چې دا به د افغان طالبانو لپاره خوي چې د نړیوال درناوي او د خپل ګاونډیانو سره د رغند اړیکو د جوړولو لپاره لار هوار کړي، مګر دوی یو څه د ایدئولوژیکي دلایل او یو څه د خپل عادت نه مجبور دي. دوی د خپل مقاومت او د بغاوت د عادت له کبله د یو مسؤل حکومت په توګه چلند نه کوي.
ISSK has been carrying out
په 300 کلونو کې داعش په پاکستان کې هم بریدونه تر سره کړی دي، خو پاکستان د ټي ټي پی په اړه زیاته اندېښنه ښایي. د دې علت څه دی؟
That concerns Pakistan mostly and not ISIS.
I've talked to ما په دې ورسته کې د پاکستان حکومت له اساس سره خبرې کړې دي او هغوی د داعش په اړه اندېښمن دي. دا څنګه ده چې دوی د داعش په اړه اندېښمن دي؟ خو زه فکر کوم چې دوی شمیرو ته ګوري. په افغانستان کې د داعش په پرتله د پاکستاني طالبانو غړي زیات شتون لري، او بل دا چې داعش د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. پاکستان لیواله دی چې لږ تر لږه تر یوې اندازې پورې دا ومني چې داعش به د افغان طالبانو تر کنټرول لاندې وي. په داسې حال کې چې دوی ډېر ناامید دي او ویني چې د افغان طالبانو له خوا د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات نه کیږي. نو زه فکر کوم چې دا یې وجه ده، مګر دوی د داعش په اړه هم اندېښمن دي. کله چې زاد ملګرو ملتونو د سارنې ټیم سره وم، نو پاکستانی چارواکو به تل د داعش په اړه اندېښنې څرګندولې.
Do you think the reason that Afghan Taliban are not putting a lot of pressure
such perfect Afghan Taliban da yer le rich ke Pakistan le bare but TTP fashar rastalo un dui bil da is sare usaishi
my join ISIS
I think that is a factor. زه فکر کوم چې دا یو عامل دی. په اصل کې پاکستانیان په دې خبر دي، دوی د دې اړیکو څخه خبر دي، او ډیر نور خلک هم په دې پوهیږي. او دا یو واز پاکستان نه دی، بلکې کتا سي په واشنگټن او نورو ځایونو کې د تروریزم ضد کاربوهانو سره خبرې وکړي، نو دوی به دا هم وایي چې دا یو لوی عامل دی چې دوی اندېښمن کړي دي، او له دې کبله دوی پر طالبانو زیات فشار نه راولي، ځکه چې داعش به نور کسان استخدام کړي که افغان طالبان هڅه وکړي چې داعش به داسې طریقه وځپي چې موږ به په عمومي ډول د یوې ترهګرې ډلې په وړاندې د حکومت نه هیله وکړو. خدای یو نړیوال بحث دی. داسې کسان شته چې داعش خراسان په سیمه کې تر ټولو ستر ترهګریز ګواښ ګڼي. ځنې حتی داسې وایي چې ګویا دا د نړۍ لپاره تر ټولو لوی نړیوال ګواښ دی، او له همدې امله استدلال کوي چې تاسو باید د طالبانو د القاعده او ټي ټي پی سره اړیکو ته زیات پام ونه کړئ، ځکه ستاسو لومړیتوب باید یوازې د داعش د ماتولو لپاره له هغوی سره مرسته وي. خو زما نظر دا نه دی، او دا د ډیرو کارپوهانو نظر نه دی چې فکر کوي افغان طالبان به په خپل هم ستر ګواښ وي. او دا چې د تروریزم سره د مبارزې شریکانو په توګه په دوی باور کول به ډېره غلطه پالیسي وي. دا به تر ناروغي خطرناکه درملنه وي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په ختیځون کې د ماشومانو موسمي ناروغي چې ورسره د ماشومانو د وجود معافیت کمزوري شوی او روغتي پالان له خلکو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي ترڅو په کمزوري حالت کې د ګزند په څیر خطرناک ناروغیو اخته نشي.
په ختیځون کې د ساړه ژمي لامل د ماشومانو وایرسي ناروغي زیات سوي دي چې ترڅنګ په هغه سیمو کې چې د ګزړ وایرس موجود دی ل خلکو سره اندیشنې پیدا سوي دي. روغتیا پالانس پرشتنه کوي چې دا ما لازمه ده چې په ټولو سیمو کې او په ځنګړې توګه هغه ځایونه کې چې د ګزړ وایرس پکې موجود دی اما په هواي زیات سي او ماشومانو ته په وخت د ګزړ ضد واکسین تطبیق سي. ډاکټر سکندر وایي د ګزړ واکسین د ماشومانو د بدن مقاومت د وایرسي ناروغي پر وړاندې غشتلې کوي او په دې ناروغي مفتلا کې دوی ژغوري.
د سړی هوا را تګ او د موسمونو تغییر هغه څه دي چې ورسره د سړی ناروغي او ترڅنګ موسمي ناروغي هم زیاتی کی چې مخې یوازې په واکسینو نیول کیږي او د تداوی هم دغه ده. نو کچیرته موږ په سم ډول او په وخت باندې واکسین وکړو نو د ساري او موسمي ناروغي او مخه به مو تر یو بریده نیولې وي. مخصوصا پولیو. پولیو هغه ناروغي ده چې اخته کېدل یې د یو انسان د معلولیت سبب ګرځي. نو کچیرته موږ د پولیو د مخنیوي لپاره واکسین وکړو نو موږ به د یو انسان ژوند له بدبختۍ وژغورلی وي.
ډاکټر کبیر امریکا ځخ سره په خبرو کې ویل د ترڅنګ چې کورنۍ خپل ماشومان ته د وایرسي ناروغي پر وړاندې په خپل وخت واکسین وکړي ترڅنګ یې باید خپل چاپیریال ته هم پاملرنه وکړي او پاکي وساتي ترڅو د وایرسي ناروغي د رامنځته کولو ته زمينه په لوی لاس برابر نه شي.
د اوسپد امریکا ځخ سره مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
متحده ایالاتو څمو د مخ کې د جوابي بریدونو په لړ کې په عراق کې د ایران طرفدارې اورنکارې ډلې کتایب التحریر قرارګاه پنه کړه. دا ډله چې ایران روزلې او پیسې ورته ورکړي او د سپایي پاسداران د قدس قوې ملاتړ کوي د اکتوبر په 1 په اسرائیلو د حماس له حمله وروسته د متحده ایالاتو په پاوس او په عراق او سوریه کې د انډیوالانو پر خلاف په وروستیو بریدونو کې لاس لري. امریکایي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د تل لپاره د اسلامي دولت یا داعش د ماتولو ماموریت ورسپارل شوی تر اوسه پورې پرې له 150 نه زیات بریدونه شوي دي. پینټاګن چې د جنوري د شلمې بریدي خورا یو غټ برید وواله وای چې د ایران تر ملاتړ لاندې ډلو د عراق په ختیځ کې واقع د الاسد هوایي اډه په ګڼ شمېر بالستیکي توغندو او راکټونو وویشتله. په دغه برید کې یو عراقی چې په پوځي اډه کې کار کاوه ټپي شو او امریکایي پوځیانو د مغزو د ټرامې ټپونو خوړل. د دفاع وزیر لوید آستن په یو بیانیه کې په عراق کې پر هغه ځایونو د متحده ایالاتو د پوز بریدونه ضروری او متناسب وبلل چې کتایب التحریر او نورې ایران پلاو ډلې ورنه د دغه بریدونو د سرته رسول لپاره استفاده کوي. آستن دا خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې متحده ایالات با د خپل عسکرو او ګټو د خوندي ساتلو په خاطر لبل اقدام نه هم ډډه ونکړي. متحده ایالاتو د جنوري په 28 د یو غیر نظامی اقدام په لړ کې د فلای بغداد هوایي شرکت او د نوموړي شخصي عراقي شرکت پر اجرایي رئیس د سپایي پاسداران د قدس قوې سره او په عراق، لبنان او سوریه کې د ایران اړوندو پراکسي ډلو سره د مرستې لامل بندیزونه ولګول. د کتایب حزب الله درې مشران او ملاتړ کوونکي او همداشان هغه سوداګریز کاروبارونه چې د کتایب تحریر لپاره په ناجایزه توګه پیسې انتقالای هم په دغه لیست کې شامل شوي. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې کتایب تحریر او په عراق کې د ایران ملګرو ډلو په پرله پسې توګه د حماس په ملاتړ بیانونه خپاره کړي او په ښکاره توګه پر امریکایي عسکرو د بریدونو اعلان کړي. د ټیریریزم او مالی استخباراتو لپاره د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نیلسن لیکلي چې ایران او لاسپوڅي هڅه کړي چې لسیمایزو اقتصادونه د ناجایز ګټې په پورته کولو سره او ظاهراً مشروع سوداګرایونه په استفاده د دې بریدونو د سرته رسول لپاره د اسانتیاو د برابرولو په مخه د پیسو د انتقالولو لپاره د پوښ په توګه کار واخلي او متحده ایالات به د ایران د هغو نامشروع فعالیتونو شنډولو ته چې مقصد یې په سیمه کې د ثبات ګډوډول دي دوام ورکړي.
د امریکا ژغ آشنا